السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي په 2024 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې او وایي که شرایط همداسې دوام کوي 2025 کال کې به هم دا کچه همداسې کمه وي، چې د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبریدګر 20 کلن شمس الدین جبار یاد شوی، چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 30 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څارنو ادارې FBI ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشیني ښودلې او یې ویل چې بریدګر له داعش انګېزه اخیستې وه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 33 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته په ټولو نورو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د هوا پیژندنې د ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، راغلي دي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متر پورې واوره او دغه راست په ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 500 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل وي. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په تودو سیمو کې د سیلونو د بهېدو امکانات شته. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په خبر پاڼه کې راغلي چې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو ووهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي دي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي دي او هر یو په 2 کاله بند محکوم شوی. د بشري حقونو ډلو بیا بیا دا ډول سزاګانو د درېدو غوښتنه کړې، خو په افغانستان کې د طالبانو له لوري دا ډول سزاګانې زیاتې شوې دي. د دوی د 2023 کال په ترڅ کې 500 یو اتیا تنه د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلې دي. خبرونه د ازادۍ رادیو ناوړي. سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې پرته له دې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي، وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 111 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي او اعدام کړي دي. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې 1 تن وژلی او 9 نور ژوبل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي چې دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون 4 شنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا د کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بام یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوې وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، کولی شئ زموږ فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته وویل، تاسو به لږ وړاندې د ازادۍ راډیوي مجله واورئ چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي، خو دغه ساعت لنډه خبری برخه لري. د راپورونو په سر کې به د موضوع ته ورشو چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2023 کال کې د سوداګرۍ کچه شاوخوا 1 میلیارډ ډالر راکمه شوې وه. د دغې خونې مسؤلان د دې موضوع په څرګندولو سره وایي که شرایط همداسې دوام کوي نوی 2025 کال کې به د سوداګرۍ کچه تر دې هم ټیټه شي چې دا د دوی په ټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی و چې په 2024 کال کې نیم په نیمه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتابه غړی آزرخ شافیزی چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دی چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه ځي او راځي. نن یو حکومت وي، سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2024 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي، چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستانه پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي، بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر له لارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسېدلې نور ډېره ښکته شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او اته دقیقې د کابل په وخت او دلته په پراګ کې 2 بجې او اته دیرش دقیقې دي. اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو نن د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو، یعنی 33 ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. له نیمروز پرته به نور ټول ولایتونه د واورو او باران شاهدان وي او یو شمیر تاوده ولایتونو کې د سیلونو د احتمال خبرداري هم ورکړل شوې ده. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداري ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت خبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدي په 13 نیټه د افغانستان تر 33 ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له هم د کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمیدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختم شي. تیر کال ساګانې او بمبې وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خدا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسیدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل
ټول ورځ په دې کراچۍ کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاسته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل:
لسهار تر مخام گرزو کار نشته، ټول خلق سرگردانه کړل، د کارموندنې و زمینه نه برابروي. لیوی خواشمه او سړه هوا، لبلی خوا کور کې هیڅ شی نشته. حیران یو چې څه وکړو، لوړې بیې هم خپل حد ته رسیدلی.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه په ډیر شر د واورې، باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 500 او 500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت به په ساعت کې له 530 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سخت ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
په افغانستان کې له پوهنتونونو فارغ یو شمیر ځوانان وایي چې تحصیلي اسناد ورسره خو کار پسې سرګردان دي، او وایي چې کارونه نه پیدا کیږي. یو شمیر دغه ځوانان وایي دي حتی متاثره شوي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تېښتې په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نږدې یو کال کیږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوه، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رشتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده، خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې ده، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارونو په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسۍ په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوسه دي چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت سهاتن وی چې کله سره خپل مسله کې دنده لاسته را نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره وی. د یو محصل د پاره غربت، فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بې فائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بې فائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې د خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل:
نو حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي، او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرای اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر اونۍ د د کابل پهنتون د در ویزر محصلینو د فراغت په وغونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته
د خبری ساعت وروستی راپور راخلو. هغه دا چې سعودي عربستان یو شمیر ایرانیان اعدام کړي دي چې له همدې کار سره یو ځل بیا د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې خړی پړی شوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته. له راپور وروسته له احمد شیبر سره پاتې شئ. تاسو ته یې ازادۍ راډیوي مجله چمتو کړي.
ایران په تهران کې د سوریا عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاض د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاض سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاض د اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبری آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 د قاچاق په جرم د دمام په شرط کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخص نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغو اعدام شویو له ډلې نږدې 130 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډیر د یمن دي چې 25 تنو ته رسیږي. ورپسې د پاکستان 40 تنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 196 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې پروسش کال ریاض ډېر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو له ډلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. سعودي عربستان د کپتاګون په نوم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوی دی. دا نشي مواد د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال په سوریه کې جوړېدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالی اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمیرې خپروي د 2024 کال شمیرې لا نه دي خپرې کړي، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترس کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالې ځلې د سخت درزه د وجې ډېر کم شوي دي.
د 2024 کال په ترس کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
دبان یخ سوز لګیږي په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ دبان دی ګورم ورېځ ده او په کوم لري خلې را مات دي.
لایو کلتور سر مو هم آشنا کوو. ژمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خړو توت لري.
د کور سره رواني د واده سره او چې یم فیرات واده کې فالودا خړو زړه سم پر ځای شخان کوو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادی کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوی شمه. د کال په پیل کې هیلي وي چې د کتابونو بازارونه به ښه سي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلي ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابله پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره یې سروکار دی او د کتاب له صنعت سره یې سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لورې په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېزې نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېزې لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یوه توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د اے آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې 6 کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې تر څنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شزی. کرستن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنې شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چیرنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
موسیقی
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې. په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوي انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نه شي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریښمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سوری غوړولی د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړین و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځ د وجه ډېر کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو په راتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زه مبارکي وایم ټولو هغو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا ښه ځوانان وروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چیړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې د برخه ته نه وزد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پر راتلونکي کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولي. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکي کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مونږ کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 عالی له منځه وړی دي. بلورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویل دي چې رباب د کلتوري تبادله او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت یې له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت اینشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقي به مې شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هېواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ پلومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي یو ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونه په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و. ورسره ما غوښتل چې زه د دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم، ولس ته وړاندې کړم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلې پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار و روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بلرا سر داستان بیا بستا سکھلی تدر زم یار سات دیر مالرم یار بیا بستا سکھلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي یې سته.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومېږي ټولو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کښېږدي. که څوک بېکاره شي، خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولی شي چې په ادارات کې کار وکړي.
دی خوتا که زما روی زما ژوند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې در تر شین خالی بیا نسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی. شمله د پښتون خوایه د ګولو هر څه درګي شو تر غربنده د سولي کورسي زماګرام هیلمنده د سولي کورسي چې در تراسه شن خالی بیا نسیا بنده د سولي کورسي زماګرام هیلمنده د سولي کورسي زماګرام هیلمنده د سولي کورسي نازلین سند زارو کاند تر سر بنده رسول کرسی زما گران هلمنده رسول کرسی خدای دې خدن کز ما روح یې زما ژوند رسول کرسی زما گران هلمنده رسول کرسی زما گران هلمنده رسول کرسی
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان داغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهوره سو. یو سندره هم ډیره مشهوره وه چې د سولي کورسي وګران هلمنده د سولي کورسي. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریات یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلی دی، ګیله یې کړې ده او د خپلې بیچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکه سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر عمان نیازی نظم لرو.
موسیقی
خبره لکه غلب دستانو په دې گناه ولی څوک نه خوږیږي دغه څراغ ولی بلیږي دلته په دې رڼا ولی څوک نه خوږیږي د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي لکه په ظلم د چا پټې سترګې لکه له درده چې څوک آ واخلي د دې جنون سترګې سکروټو غوندې د دې سارا نبز به ودروي دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي دغه جنډه به هوا ودروي زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې د دې څپې مستي د آس غوندې ده پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غیږه هوا تر چا چاپېره شي لږ د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي له تخیله پکې لار ورکه ده له تخیله پکې لار ورکه ده جلوې په هره جلوه لارې وهي د پایزیبونو په شرنګي مینې د پایزیبونو په شرنګي مینې د دې ښایست نبز دې سا واخلي سترګې دې شوخې باد اخیستې مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي
شغلی نیازی مننه چې دا نسمی په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شخ ولوراوه له شعره به کیسې ته مخه کړو د توري جامې په نوم د فیصل ځلان لنډه کیسه له دوی څخه اورو
د کال لومړنۍ واوره ورېدلې ده د باندې یخ سوز لګیږي په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي ګنګس یم په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي د واورې په لیدو مې زړه دردېږي ټکان راکوي او ځوروي مې تېر ژمی همدا شپې ورځې وې دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو دې تورې جامې اغوستې وې ښه پکې ایسېده ما مې د ورور جمپر اغوستی و را باندې غټ و دې چې ولیدم له خندا شنه شوه خو ما یخ ورته بهانه کړ واوره درېدلې وه لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و ما د خپل جمپر کشه کش کړ دې هم ماسک لرې کړ موبایل یې را وایست دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل عکس یې واخیست بیا یې په کړس کړس وخندل لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه لږ ولاړ و یا یو ځای په موټر کې کېناستو دې د واورې صفتونه کول خو ما له یخه سر ټکاوه وروسته دفتر ته ورسېدو دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو زما په لاس کې کامره وه د مایکروفون خولې ته نیولی و د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و دې دا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ خبرې اخلاص یې کړې بیرته یو ځای روان شو اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې سهار مې چې فیسبوک پرانیست دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه پاس په کابل واورې ورېږي ساړو نیولي نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل هیر خاطره را یاد کړی دا نشته خو کوای هم نه مشوای لیدلی اوس خار بل ډول دی لنجلی سره ګرځېدل ناممکن دی لمر تازه را لګېدلی د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي په بخاری کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیک په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګېشي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه، کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاوو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غار چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړو، فیرات واده کې فالوده خورو. شل کاله مخکې لازراتم پر ځای شاخان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې لا دا قانون څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا خرچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لارې، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هنو داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړي، شیجې چې جوړ شپلې بیا وریجې وراچو، کمې وریجې شپشې خوړین سپلې نه ښه پخې سپلې، نو بیا لږ د بریر رنګ ورکوو، هغه چې مو ورکړي، نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش ورکوو، نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو، هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو، څبره ورچو پلجته، څبره مثال څپلجت ورچو، څبې شربت ورچو، انو هغه چې موږ دغه له بیا نو بیا میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر اوسیدونکي فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر اوسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشوی څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه د پایزه د بچوانو ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بو دي شفن کې د نای سره چړی جوړه وروړي بار پالودام وروړي یا شریخ وروړي یا پالودا وروړي، یان دې نو منو شان دي شفن کې داغه د نای دود معمول دي نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړه یو او د بیودري او ام پالودا یا شریخ.
فالوده د کندهار د خوږو، خوندونو، دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل. Thank you.
کورنۍ تنن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا سپین دنجلی سپین کورنۍ تنن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا پٹولی کی دم سول معلوم دار دن دی بدن سپن بلوڑے سپن گاڑ دن دنجلی سپن سوری تلن ولاڑ دن دی بدن سپن بلوڑے سپن گاڑ د بدن سپن بلوڑے سپن گاڑ دن دنجلی سپن سپوٹ می تنن ولاڑ دن دی بدن سپن بلوڑے سپن گاڑ د Was me to know a lot of that.